ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ರಾನು ಕದನ್ ಕೋ ಔರ್ ಇದನ್ ಕೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔರ್ ಟಿ ವಿ ದೇ ನಂದ ಶುರೋರಸ್ ಕಾಲ್ ದೋ ಜರ ಪಿನ್ ಲಸಮ್ ದ ನವೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ತೇ ಸಲೋ ರೋಮಾ ನೀಠದ ಔ ವಕ್ತ ಶೇಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆ ರಶ್ಪೆ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದಿ ರಶ್ಪೆ ನಹನಿ ಮೇ ಅದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮಿ ದೋ ಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔರ್ ಟಿ ವಿ ದ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಪರವನ್ ಅವಡಾಂದೆ ಕುನ್ ಕೆ ಜೆ ಮಹವಿಶ್ ಚಲೀಲ್
او زه نصر کاکړه او قدر منو وروډونکو د خبرونه پیل کوم د نن ورځې د مهمو خبرونو په سر ټکو سره د بلوچستاني ایالتي حکومت د صوبې په تعلیمي وزه اندیشنې څرګند کړي او وایي چې نیمایي ماشومان په ایالت کې سکولونو ته نه ځي په نیویارک کې د خبريالانو د ساتنې تنظیم سی پی جی په پاکستان ځخ کړي چې د وژل سوي خبريال د زمان مسعود د وژنې پلټنې دی وکی او د پاکستان کراچي شهر کې تر 1300 زیات داسې کسان چارواکي وای چې نیول سوي دي چې په غټه کچه بشري قاچاقي ککړ وو او د اروپای ټولنې د کډوالو کمشنر په وای چې په پاکستان سره به خبرې کوي چې د هغوی له هیوادونو څخه کډوال بیرته پاکستان ته اولیږي دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه عمر کې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار ویل تاسو ته وړاندې کول لمر سره وسی
گران اردن کو کتن کو وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو او ٹی وی او ساتا خبری خبر ونتا وگ او پر ٹیلی ویژن سکرینز باندے گورے ہم وړاندې کوو لومبي رپورټ د بلوچستان صوبای حکومت په صوبه کې د تعلیم په وزا اندېښنې څرګندې کړې دي د بلوچستان د تعلیم د څانګې یو ځای مشر سردار رضا محمد بړي چویلي د صوبې نیم په نیمه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د دې لوی علت دا دی چې په صوبې کې د سکولونو کمې دي او بیا ډېر ماشومان د ابتدایي تعلیم وروستو سیکنډري سکولونو ته نه رسي په دې اکله باندې نور تفصیل د حمید سمسور په دې ویډیو رپورټ کې وړاندې کوو
په کوټه کې د غیر دولتي موسسه سویک ایجوکیشن پاکستان مرکز له لوري و سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د اعلی وزیر د تعلیم د څانګې سلاکار پروفیسور رضا بړي چې وویل چې په صوبه کې نیم په نیمه ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي د ده په خبره چې 1300 ماشومان موږ هر کال په سکولونو کې داخله وو چې زیاتره بیا د پرایمري سکول پر مهال باندې زده کړې پرېږدي د د په خبره چې لوی ثواب یې د خلکو غربت دی او بل دا چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې سکولونه موجودیت نه لري نور یو شمېر نیمګړتیاوي هم موجودیت لري
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 40,000 روپے کا ایک ایوریج خرچ کرتے ہیں سالانہ جس میں ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سارا شامل ہے لیکن اینڈ آف دا ڈے 10 سال کے بعد جو ہمارا رزلٹ آتا ہے میٹرک میں ہمارے صرف 38,000 بچے اپیئر ہوتے ہیں پاس 13 لاکھ بچوں میں
لباد مرغمش پکلنی زتوگا باندی ٹول ٹال 26 ارب روپی پر تعلیم بانی گارو چپاغی کی دپر مختیا او دخرسنو لگشت ہم شامل وی خو په اخر کې لس کاله وروسته چې د لسم ټولګي امتحان راځي زموږ یوازې 8 زره ماشومان له 1,500 څخه امتحان ورکوي د بلوچستان د تعلیم د څانګې سلاکار پروفیسور رضا بړي چې وویل چې له موږ سره د ماشومانو پاک لباندې کره معلومات نسته د دله خولې چې له 1200 څخه بیا تر 1400 پورې شخصي سکولونه هم سته او دغه ډول د غوم رشمیر بیا مدرسې هم دلته موجوده دي او ماشومانو ته دیني زده کړې ورکوي
38,000 بچے ہمارے اپیئر ہوئے جس میں 28% اگر رزلٹ دیتے ہیں کوئی 12-13,000 بچے ہمارے میٹرک میں پاس ہوئے ہیں اب اگر اس کی رینکنگ کو دیکھیں اے پلس کی کیٹیگری اگر ہم لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کی جس نے گریڈ وہ لیا ہے جی اٹ از 0.6% اور ایک کیٹیگری میں جو بچے ہمارے پاس ہوئے ہیں وہ 7% ہیں باقی سارے بی اور سی میں ہیں
د تعلیم د څانګې سلاکار وویل چې په دغه 8 زره ماشومانو کې 6 کال 28% چې 2,000 یا 1,500 جوړېږي پاس سوي دي او په دوی کې د درجې په لحاظ باندې یوازې 0.6% په لومړۍ درجه کې راغلي دي یعنې چې په سلو ولوستونکي لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده نور بیا ټولو دویمه او دریمه درجه کې لسم پاس کړی دی پروفیسر رضا بړي چې وویل چې موږ د تعلیم پر څانګه باندې د پرمختیا د پروژو 25% مالی بودیجه ګاروو د دله خولې چې اوس موږ داسې نظام پرانستلی دی چې و خلکو ته تعلیمي ادارې فعال کړو او د څارنې نظام هم قوي کړو په دې نزدو کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د تعلیم د څنګه والی رتبه مامورینو ته د وینا پر مهال باندې وویل.
مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، سسٹم کیوں جو ہے نا بلوچستان سیکٹر پلان کو امپلیمنٹ ہونے سے روک رہا ہے، یا جو ہمارے کرونک، مطلب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، 300,000 بچے بوگس آپ لوگوں نے اندراج کیے ہیں، 900 اسکول نہیں آپ پیسے لے رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا زمین کو وہ کر لو، مطلب مجھے ایز اے چیف منسٹر نہیں کہو.
توګه باندې مګوري کچيري تي سامسي په بلوچستان کې به انقلاب راسي او خدای ته وګوري زړه عادتونه پرېږدي لسوبي زخه جهالت ختم کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته ادامه ورکوه. او سمزو د پاکستان اقتصادي شهر کراچۍ ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي حمله دغه شهر څخه روان کال تر 1500 زیات داسې کسان نیولې دي چې په بشري قاچاق کې ککړ وو. دا معلومات د کراچۍ په یو هوټل کې د بشري قاچاق او د کډوالو د قاچاق په باب یوې غونډې ته د ملګري ملتونو ادارې او د پاکستان چارواکو په ویناګانو کې کړې دي. په دې باب نور تفصیل اخلو هم له کراچۍ څخه د ډیوري ډیو خبریال فضل عزیز څخه چې دا وخت له مرسره د سکایپ له لارې ملګري سوي دي. ستړي مسې او په خیر علي.
ډیره مهرباني نصر کاکړ صاحب.
ډیره مننه له تاسو څخه هم فضل عزیز صاحب. تر ټولو لمخه که هم د دې غونډې لند غونډې تفصیل راکړي.
کاکړ صاحب څنګه چې تاسو ویل دغه غونډه یا سیمینار چې دی د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے او د ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ڈی سی د نشه یي توکو یا د جرمونو د پاره چې دغه کومه څنګه ده چې هغه باندې نظر ساتي، دغه لپاره سیمینار شوی دی کاکړ صاحب. او په دې سیمینار کې ویل شوی دی چې روان کال د پاکستان نه 1500 او لس انساني قاچاقونکي یا سمګلران نیول شوی دي، چې په دغه 1500 او لس سمګلرانو کې درویش سمګلران چې دي د انتهایی مطلوبو پاکستانی کمی ادارې چې دي د انساني سمګلینګ په جرم کې یا په دغه چې انسانان خلک سمګل کوي. د دغه غونډې ته د پاکستان کم د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ډایرکټر جنرال چې دی اکبر خان هوتی هغه هم وینا کړې ده. دغه سره اډیشنل کم د ډایرکټر چې هغه وینا کړې دي. اکبر خان هوتی دغه غونډې ته ویلي دي چې پاکستان د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي. هغه ویل شي د پاکستان نه اوس چې د پاکستان د طرف نه کوم انساني سمګلینګ کیږي هغه تر یو حد پورې کم شوی دی، بلکې هغه ویلي چې تقریبا نږدې ختم شوی دی. هغه به ویلي چې د پاکستان نشپږ وشلارې دي چې مختلفو هیوادونو ته خلک تیر غینا د پاکستان خارجي لارې چې نشپږ وشلارې دي.
او دا فضل عزیز تاسو چې څو وخت د لارې خبره کوي نو څو پاکستانی چارواکي چې دغه لارې په کمو برخو کې دي د پاکستان
پدې کې کاکړ سی ویو خدا ول شي ودي پرونه کوم سیمینار چې دا تاسو لارې جواب تر اعظم چې اول خدا ول شي ودي چې پاکستان د پاکستانیان چې دي په غیر قانوني توګه چې بهر ملکونو ته ځي، په خصوصي توګه منځني ختیځ هیوادونو چې دي، سعودي عرب دی، کویت، متحده عرب امارات دی، عمان دی، او دغه نور د دې کم یمن دی، دغه ملکونو چې دي، قطر دی، د دې کې د کم د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو ویل دي چې د 500,000 نه تر 80,000 پورې کسان چې دي اغه واپس را لګل شوی دی، را لګل کیږي لکه د دې ځین د پاکستان نه بغیر قانونو توګه. بیا د پاکستان کم چارواکي چې دغه وی چې پاین د پاکستان نه د زیات خلک چې دی د چسمګل کیږي یا د قاچاق کیږي یا کم کډوال چې دغه قاچاق کیږي په دې کې شمار دی. اغه وی چې یو د پاکستان کم جغرافیه چې دغه د سیده چې د سره د افغانستان، ایران او بنگلاديش، ایران او افغانستان پولې لګیدلې دي. بیا په خصوصي توګه دی وی چې د پاکستان د انساني قاچاق د پاره د لارې په توګه کارول کیږي د پاکستان، او بیا دی وی چې بلوچستان کی ذمہ لاری دی د بلوچستان حالات امنیتی حالات د یو وجه علت دی خی بل دی وی چې دغه انساني قاچاقبر یا سمګلران چې دی د پټی لاری استعمالي لکه غیر قانون لاری استعمالي دی د پاکستان د بلوچستان صوبې نه ایران د ایران نه ترکیه او د ترکیه نه بیا یونان په خلک لیږي د کم انساني قاچاقبر چې دی پدې کې به دا هم ویل شوی دی چې د سمندر د لاری هم بینکاک ملیشیا انډونیشیا دغه ملکونو ته هم خلک لیږل کیږي په دې کې بیا کاکر سدا ویل شوی دی چې کم خلک لیږل کیږي په دې کې زیات زنانه او ماشومان هم شامل وي او کم سړي به پاغي باندې بیا په زور باندې کار کول کیږي په کم سړي چې لیږل شي بیا دا غوونه په زیات شمیره کې چې زنانه لیږل کیږي هغه زنانه د جنسي تیری لپاره کارول کیږي یا ماشومان چې دي هغه هم دغه شان دي کارول کیږي خو د پاکستانی چارواکي وی دا داوه کوي اکبر خان هوتی چې د اف ای ای ډایریکټر دی هغه دا داوه کوي چې د پاکستان نه د قاچاق یا دغه انساني سمګلینګ کمی لارې چې دی د کلک ګامونه پورته کړی دی او دا نږدې ختم کړی شوی دی خو او دا کوم غونډه چې شوی دا کاکل صاحب دوه ورځنی سیمینار په دې کې د مختلف پنځوسو هوادونو مختلف کم چارواکي چې دی استاد جری هغه په کې ګډون کړی دی او د دې مقصد هم دا دی چې کم انساني قاچاق چې دی انساني سمګلینګ چې دی دا څنګه وکړی شي چې د دې مخه ونیول شي او انساني قاچاق ختم کړی شي
بالکل لکه څنګه چې تاسو هم فضل عزیز په خپل خبرو کې وویل چې په سیمینار کې دا هم ویل شوی دی چې د مخه باید څنګه ونیول شي په سیمینار کې برخوالو ځینې علتونه هم بیان کړي دي چې یو لوی علت غربت دی د پاکستان حکومت هم د غریبي د ختمولو لپاره نړیوال ټولنه سره د څنګه اقداماتو ژمنې کړي فضل عزیز
جی کا کر سر د څنګه چې تاسو ویل د پدغه سیمینار کې علتونه یو خدا خود شوی دی لکه پدې کې څنګه چې تاسو د غربت ویل د غربت ته وجې بیا خلکو ته د دې کې مختلف ایجنټان چي دي دغه ایجنټان خلکو ته دا دلته ودرسي وي چې تا یا په ویزه باندې یا په مختلف لار باندې لکه په کشته کې یا په بل کم پیدل لار باندې تا به بوت شي الته به تاسو به مزدوري ملاو شي تا به لکه زیاتې روپۍ وته ویل شي چې تا به الته زیاته تنخواه ملويږي بیا چې د لار شي د دغه زیاتې تنخواه د ته لالچ ورکړ شي او د په دغه لالچ باندې دی بوت شي چونکی الته به دی ته هغه کمې پیسې یا کم دې چې سوول شي وي کم دې ته لا پوښتل شي وي هغه بیا اگر نه پور کیږي بیا به دي کې کاکر سي
بلکې مړې هم و مندل سي فضل عزیز صاحب مړې هم و مندل سي او زیاتره هم په سمندرونو کې چې دې هغه وغورځول سي
او سمندرونو کې وغورځول شي یا د مختلفو ملکونو په پولو باندې چې کله دې اوړل کیږي او اړول کیږي نو په دې باندې بیا په ملکونو کې بیا په دې باندې دزي هم شي دې وښتل هم شي چې مړې هم د ځینی خلکو د زیاتو پکې بیا ملا هم نشي په غرونو کې پلو باندې زه په باندې په خوشکو کې پاتې شي د دې لپاره د پاکستاني چارواکو سره هم په دې سیمینار کې دا ویل شوی دی چې د نړۍ مختلف هوادونو چې دی په پاکستان باندې په دې کې او په خصوصي توګه د خبرو زور راول شوی دی چې په ملک کې د نننۍ بیا د دې لپاره یو قانون سخت جوړ کړی شي دیم دا چې کم خلک چې په دغه قاچاق کې انوالو دي ککړ دي بل د دې لپاره چې د پاکستان نه د په پاکستان کې د غربت نه خلاصي یا کم خلک چې په دې کې د غربت نه خلاصي لپاره د څه ګمونو واغستل شي چې خلک نه مجبور کیږي چې په غلطو لارو باندې اړکیږي د ته چې هغه مرګ ته غاړه دی خو ځان یورپ ته یونان ته یا د ملکونو ترسي او ال طبيع مزدوري کوي په سیمینار کې په دې خبرو باندې ډېر زور راول شوی دی
ډېر مننه فضل عزیز او د ځان خیال ساتئ
گرانو کتونکو اوریدونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈیو ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري اروبای هوادونو کې په غټ شمیر کې کډوالو راتک سره یو لوی انساني بحران را مخته شوی په دغه زرګونو کډوالو کې د افغانستان نه هم په زیات شمیر کې کسان د خجون په تکل کې اروپای هوادونو ته رخ کوي او بیا دوی هلته سر رقم ستوندو سره مخ کیږي په دیکل باندې د دوی خبرګون تاسو ته وړاندې کوم
دمانم فواد د کابل اوسیدونکو د خپل افغانان چې بهر ملکو ته ځي یا لندن او یا جرمني ته د خپل بدبختی نه دا چې بیرته جرمني راشړي د خپل بدبختی نه دا کوم کسان چې جرمني ته تللی د ډیر پیسې مصرف کړي لس شل زره ډالر پورې دوی چې کوم کا پیسې مصرف کړي دي دوی باید یعنی راونه شړل شي دوی دلته د خپل یعنی کدوې راو شړي خو دوی غیر قانوني کارونه تل ترلاسه کوي کیا غلاګانی یا جنگ یا ارڅه ته دوی لاس کوي په کار دا چې هغه تکبلي ورکي او راوي نه شړي.
نوم یې هلال احمد د کابل ولایت اوسیدونکی یم. دا کم مشکلات چې پیلن په افغانستان کې روان دي خلک ورځ په ورځ د هیواد نه بهرېږي ځوانان دي $300,000 مصرفوي د دې د بیکارۍ وجه ده غونډه د ملي وحدت حکومت باید داسې یو زمینه برابره کړي چې ځوانان د بهر ته مجبور نشي او لاړ شي. خلک کوته باید داسې یو تصدی ګانې جوړې کړي چې کار کې مصروف شي.
نوم فواد زما د جرمني د هیواد څخه دغه هیله ده چې هغه افغانان تلي جرمني ته
هلته جرمني هیواد نه غواړي چې دوی ته قبولیت ورکړي او بیرته افغانستان ته راستانې کړي. دغه افغانانو کورونه ګرو کړي ځمکې خرڅې کړي دي موټرې خرڅ کړي دي قرضې کړی ده او په لاره کې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. نو زمونږ د جرمني د هیواد څخه دغه هیله ده چې دوی ته قبولیت ورک او هغه افغانان چې د جرمني څخه افغانستان ته راوښړي هغه به نه کور ولري نه بدل د کاروبار.
رحیم الله ایم د جرمني هغه پریکړه چې اکثر افغانان کډوال بیرته افغانستان ته انتقالوي او افغان حکومت هم ورسره منلې ده زموږ په نظر خپ پریکړه نه ده ځکه افغانانو هلته ډېر مشکلات ګاللې دي ستونزې ګاللې پیسې مصرف کړي نو خبر دا وي چې دوی ته قبولي ورکړي او راتلونکو کې بیا تیاری ونیسي او په کلکه د دوی مخنیوي وکړي لکه د استرالیا هیواد چې په ډټولو پر مخې دروازې تړلې دي.
شکر الله د غزنی ولایت اوسیدونکو یم. کوم پریکړه چې د جرمني هیواد کړې ده سي کم کډوال په غیر قانوني ډول تللی دي او بیرته راستنی افغانستان ته موږ د دې پریکړې هرکلی کوو استایو یې په دې خطر چې زموږ د ټولنې ستونې فقرات یا اقدامات تر چې کم دي ځوانان دي زموږ بشري ځواک دي زموږ په هیواد کې باید ګټ اور څخه پورته او دوی ته ورت وګرځيږي پند وګرځيږي د دوی مشکلات او برتر استنیدل افغانستان ته برتر ریپورت کول چې بیا دغه سیزوانان د غیر قانوني لارو څخه ګټه پورته نه.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو اوس هم یو څېړنې ولورې تاسو په امره ګرځو چې په یو راپور کې ویل سوي دي چې هندوستان غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان د هغه ستراتیژیک ژوروالي ردونه وکړي او دا چې هغه مخه د دې پوینه چې په دې رپورت کې ویل سوي دي چې پاکستان غواړي د هندستان مخه ونیسي په افغانستان کې او هم د افغانستان لاري بیا او مرکزی آسیا ته د تاګ یا د هغه هیوادونو سره د تجارت مخه ونیسي. نو وایي چې په هندستان په افغانستان کې هم ځانته د هدفونه یې شدي. د یو رپورت کې ویل سوي دي د رپورت نور تفصیل به اخلو په د امریکا په نیویارک شهر کې د ډیوی ریډیو څېړونکو پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت لمر سره د سکایپ لاین باندې موجود دی. ستړي مسې او په خیره لی پیر صاحب.
کاکر صاحب په خیر.
ډیره مننه له تاسو څخه پیر صاحب. هم تر ټولو مخه کدارته وایسه چې د رپور نور څه تفصیل دی.
بس نور دغه تفصیلونه دي چې یو هند غواړي چې پاکستان ته کوم ستراتیژیک ژوروالی دا هغه نسی ملا او کوم پاکستان ډیر وخت نه کوشش کوي چې دای په افغانستان کې واخلي او دا د یو پالیسی ډیر اهم پالیسی حصہ ده. دغه نه علاوه دا پکښ وایي چې کوم هند او امریکای کوم انټرست دي کوم دا یو دی په افغانستان شه یو ځای دی. درمه خبره دا هنده پکښ چې هند نه غواړي چې افغانستان بیا تر هرګرو اډه جوړ شي او هغه نه په هند چې کوم مفادات دی هغه ته نقصان ورسی یا هند چې کوم ټارګټس دی هغه ته باندې حمله وسی. دغه نه علاوه چې کوم نور خبره یو دا پکښ چې هند خدا ټوله خبره غواړي خو چې کوم دفاعي چې کوم بوج دا افغانستان دفاع اغه په شهیسه خستلو ته داسې پوره تیار نه ده. او بل دا من یو خبره پکې مهمه ده د چې هند کوشش کوي چې افغانستان سره کومک وکړي خو باغه سات دایدانه غواړي چې پاکستان خپاسي یا پاکستان داسې ګامونه واخلي چې کوم هند مفادات او نقصان ورسوي.
نو پیر زبر شاه صاحب که دی رپورت ته وکتل سی نو د هندستان او د پاکستان د دواړو سیالي په افغانستان کې روانه ده. د دې سیالیو د دواړو دغه هیوادونو چې یو د بل سره گاونډي هم دی او په افغانستان کې خپل سیالي هم سره کوي، افغانستان ته به څه ګټه وي او څه به تاوانونه وي؟
افغانستان ته خو په لاله اوسه پورې لکه تاوان په دغه صورت سره سیدل ده چې کوم هند ګوري کاکر سے افغانستان سے ډېر غټ انویسټمنټ کړای ده. دا هند نه بهر افغانستان اول ملک ده چې تیر کال هند د $2 ارب ورکړی دی. دا پارلیمنت ورته جوړی، سکولونه جوړی، هسپتالونه جوړی، چابهار والا بندرگاه ورته جوړ کړه. نو هند ډېر زیات کار کړی ده او هند کوشش کوي چې دا کوم د انویسټمنټ کړی ده دا بچ شي. او پاکستان ته دا خبرې ښې نه لګي. پاکستان دا وایي چې کوم هند دغه نه علاوه نور کارونه ډېر کوي. پاکستان په هند الزام لګی چې بلوچستان شي، په قبایلو شي او په کراچی پورې دوی لګیا دي. نو اوس پورې هند چې کوم شی خبرې دي، کوم انویسټمنټ کړی دا خو افغانستان ته ډیره ګټه ده. خو هغه سره چې کوم دا دوی دا جنگ ده، دا جنگ چې کوم په کشمیر شي او نور جینو شي او دوی اوس افغانستان ته راوستای، دا څو کالو نو دا جنگ موږ وینو چې دا دوه هغه جنگ ده، ښکاره جنگ نه ده، پټه جنگ ده. او دغه افغانستان ته ډیر غټ نقصان رسېدلی ده او موږ وینو چې دا نقصان به رسېږي او لګیا ده.
نو ګومان کوي چې دغه دواړه هیوادونه به هم خپل سیالي همدارنګه په افغانستان کې جاري وساتي، که د افغانستان به حکومت به هم د دې سیالۍ او د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او داسې یو تګلارې به هم جوړوي چې د دواړو هیوادونو څخه افغانستان په خپله ګټه واخی، نه چې افغانستان د دې نورو هیوادونو د ګټې لپاره یا د هغوی خپل منځي اختلافاتو لپاره وکارول سي. ګومان مصلي
او افغانستان ته خلاره غټ یو مسله ده، یو چیلنج ده. افغانستان که تاسو خیال کړئ کارزای صاحب حکومت چې هغه انډیا ته لاړه، انډیا نه غټه اصله واغسته، خو انډیا د وړو کې اصله خو ورکړه، خو غټه اصله په دې نه ورکوله چې پاکستان نه خپه کولای. اشرف غنی چې راغله، اشرف غنی بالکل هغه معاهده ختم کړه غټه اصله ول هغه پاکستان په وجه نه. نو افغانستان ته دا یو ډېر غټ چیلنج ده چې هغه څرنګه دوی دواړه چې کوم دا دښمني ده، کوم دا دوی دا جنگ دا دا څرنګه افغانستان ورنغه کی. نو د خپل کوشش په دا په کار د چکم لکه جن خبرې دي چې کوم دواړو په انټرست دي، لکه دا ټایپي چې ورته وای ترکمنستان افغانستان پاکستان انډیا دا پایپ لاین چې کوم دا هغه پاکستان ته اتوانای ضرورت ده، انډیا ته هم ضرورت ده. نو داسې خبرې چې وشوي، داسې یو ټریډ کاریډور چې جوړ شي چې افغانستان دواړو هیوادونو ته لار ورکړي سنټرل ایشیا ته، نو هغه پاره به اول مانه ده چې دا به ډېر زر کېږي. هغه پاره به پوره یو شفټ راځي، هغه به پاکستان په سوچ شي به یو تبدیلی راځي، پاکستان په فوج په سوچ شي به تبدیلی راځي او انډیا شي به تبدیلی راځي. نو دغه به ټایم لګي او هغه پورې به اماده اندازه ده چې دا جنگ به دوی دواړو جاری وي.
سمه ده، ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتئ.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په ورستۍ زلزله کې چارواکي وای په ملاکنډ ډیویژن کې ډیر زیات ځاني او مالی تلفات اوښتي دي او هلته تر نهر وځي تیرېدو برسېره هم ځایي خلک وایي چې حکومتي کومکونه ورته نه دي رسېدلي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد د کورشوم سیمې ته چې په دیر سیمه کې دی هلته تللی دی، د خلکو سره خبرې کړي دي او بیا د هغه ځای حال باندې یو رپورټ برابر کړی دی. خو سرکاري چارواکي تاسو ته وایي چې هغه وایي د ملاکنډ ډیویژن لپاره 15,000 خیمې منظور کړې دي چې پکې د هغو څخه 6,000 خیمې وسیمې ته رسېدلې دي او 14,000 نورې په لاره دي او 1,500 حکومت هڅه کوي چې دغه سیمو ته هم ځان ورسوي. اسلام الدین ساجد ور باندې نور تفصیل راکوي.
د ملکن ډیویژن زیاتره برخو کې د پرون باران روان دي او د شانګلي، کوزیر، باردیر او چترال غری لوسیمو کې په غرونو واوره هم پیل شوې ده. د واوري او باران د لاسه یخنی ډیره سیوا شوې ده او ځپلې شوې خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د کوزیر میدان غری د سیمه کورشنګ یو ځای وګړي رحیم ګل د خپل ستونزو په حق لډي وریډیو ته وایي:
"جی زمونږ ژوند ډیر سخت دی او مکمل سخت دی، داسې سخت دی چې مونږ خیر په خپل باندې فزان باندې یا صادر یا د بل چا کلار شو، خو مال چرته بوز او ما شومان چرته بوز مونږ ته ډیر سخت تکلیف دی، ډیر سخت مشکل کې یو. او نور د پرون نه چې باران سلسله شروع شوې ده تر اوسه پورې مونږ یو بوټی خوب نه دی کړی او مکمل دغه شانتي نه ولاړ یو. کله مال بچ کوو، کله ما شومان بچ کوو، زمونږ هم دغه حساب دی او دغه شانتي ګډوډ حالات دي. زمونږ هیڅ امداد نه دی شوی، هیڅ دغه نه چې لاړ شو لال غلا ته هغه راته وایي چې تاسو ټیم ته لاړ، تاسو لاړ شئ چې واپس راشو.
د بره دیر کوهستان، برول، لهورۍ، اوشیری دره کې هم په غرونو واوري شروع شوي دي او د ځایي خلکو وینا تر مخه د ځینو سیمو نه هغه خلکو کړي پیل کړي دي د چا چې په مکمله توګه کورونه تباه شوي دي. د بره دیر اوشیری درې یو ځایي وګړی نصر زاده وایي چې دغلته د سخت باران له امله په کولنډۍ او کاټن دره کې ځینې کورونه هم راپرېوتلي دي چې پکې یوه زنانه مړه شوې ده.
د پرون سهار نه په بره دیر کې باران او په غریز علاقه چې کمی دي د بره دیر الته واوره روانه ده. په کاټن پاین کې یو کور ولیدل چې هغه دوه کمرې وي خو پکې بچو دي. بل په کولنډۍ کې په یو کور باندې کمر را پریوته دي چې په هغه کې یو زنانه هم مړه شوې ده او د کور کم سامان.
د حکومت له خوا نه د زلزلې نه ځپلې شو خلکو سره مرستې روانې دي او تر اوسه 206 کورینو د چاچی په زلزله کې ځاني نقصان شوی وو. هغوی ته شپږ لک روپۍ ورکړې شوې دي. هم د رنګې د پی ڈی ایم شمیرو تر مخه 2216 جوبل تنانو ته او 1415 هغه کورونو مالکانو ته امداد ورکړې دي د چاچی کورونه پریوتلې دي. د خیبر پښتونخوا سینیر بلدیاتو وزیر انیت الله خان وای چې د حکومت لخوا نه خلکو سره مرستې روان دي.
ټینټونه خو حکومت 6000 چې دینو تقسیم کړی دي او 14000 نور هم پایپ لاین کې دي. هغه هم ان شاء الله تعالی هغه ډیسټریبیوشن هم شوی چې 10000 پورې ټینټونه ملکن ډیویژن ته راغلي دي. او د دې نه علاوه حکومت چې دینو چې کوم زخمیان شوي او مړي شوي هغه ته هم لکه کمپنسیشن ورکړه. خو دغه کورونو کمپنسیشن هم ډېر په ایمرجنسي بیسس باندې شروع شوی دی او د کورونو سروېز هم تقریبا کمپلیټ دي.
حکومتي چارواکو وینا تر مخه دوی له خوانه ځپلې شو خلکو سره مرستې روانې دي. ولې زیاتره سیمو کې خلک دا ګیلې کوي چې دوی ته د یوې خیمې نه علاوه تر اوسه هیڅ قسمه امداد نه دی میلاو شوی. بلخوا د پی ډی ایم شمیرو تر مخه په ایالت کې زلزلې نه خراب شوو کورونو شمیره 2015 رسیدلې ده چې پکې 9000 شانګله، 15250 چترال، 11140 سوات، 10015 د کوزدیر، 15478 بردیر، 3200 بونیر، 4000 نه زیات ملکن او نور په تورغر، کوهستان، پیښور، چارسده او د ایالت نورو سیمو کې خراب شوې دي. حکومت تر اوسه دغه 2500 نه زیاتو کورونو مالکانو کې صرف 1415 تنانو ته 22 لک روپۍ امداد ورکړې دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، دیر.
گرانو کتونکو او ردونکو، اوس ته موسمیات د محکمې یو مشر سره مرکه لرو. مشتاق علی شاه ډیو ریډیو ته وایي چې د موسمیاتو پیش بنیانې دوی څنګه کوي او بیا د دغه ادارې لخوا جاری سوی پیش بینی څومره قوي وي. په دې کې باندې دوی د ډیو ریډیو خبریال وقاص ملک وقاص خان ته نور تفصیل ویلې. نو راځي چې دا وورو.
ګورې دا سی وی چې درې ورځې پورې فورکاست شو اخو ډېر اتھنټیک وی دی. هغه خپل یو روټین دی، خپل زید اخو خامخا ډېر کم چانس دی اپکه غلط شي. هغه نه پس چې کوم ویدر فورکاست مونږ ورکو 10 ورځو، 10 ورځو یا 15 ورځو، هغه کې مونږ صرف چې کوم سیستم جوړ شي دی ویدر دی، هغه موومنٹ باندې مونږ نظر ساتو چې دار روان دی نو د سپیډ دومره دی نو دیو دومره ورځو کې را رسی. نو هغه کې بعض وخت داسې یو شي چې هغه ویدر سسٹم سپیډ د مونږ اندازې نه تیز شي. څنګه چې دا تاسو موجوده سسٹم یاد کو چې دا مونږ ایکسپیکټ کولو د شپږم تاریخ نه پس او دار اورسې دو دویم دریم ته او زیات نه زیات سبا پورې به ان پینځم پورې به شي ان پس یو بل سیستم افته چې کوم با پاتم نه هم باندې ولسم باندې راځي خو هغه سیستم چې کوم نو هغه سپیډ تیز شو دا بره په اتر لزر فټه باندې شل زر فټه باندې چې کومې هواګانی چلیږي هغه هم ځان سره دا مخ کې رستو لاندې باندې کوي بیا چې لس زر فټه باندې کومې هواګانی دی هغه باندې هم دی سپیډ تیز دی شي یا کمی دی شي نو دې کې داسې فرق راځي
دا سه استاد سره صدا سه حالات دي چې هغه تاسو مونږ ته اوخه یې چې را زمونږ لیدونکو هم وویني او مونږ هم په خبره باندې تاسو لیک شانته پوي کې چې را دا موسم چې دی پونګه په دې طریقه باندې معلومه وو دا دینه کومه ډیټا چې دا نو په دې طریقه خوريږي
نارملی چې کوم لانګ رینج فورکاستي چې کوم زمیدارانو لپاره یا د ډیزاستر مینجمنت تیاری لپاره دې لپاره چې کومه استعماليږي هغه مونږ مختلف چکم سمندرونه دی غټ غټ پیسیفک اوشن شو انڈین اوشن شو او اٹلانٹک اوشن شو د دې سطح باندې چکم درجه حرارتي اغا ور سره چکم بیا دا ویدر سسٹم چکم په خشکی کې دغه سفر وی کوم ځکه جوړیږي بیا څنګه څنګه زیات دغه ټمپریچر شوي دا ټول مونږه کیلکولیٹ کو او دی اغي فورکاسٹ بیا مونږه مخکې خلکو ته پیش کو
بس مونږه
جی راځي تاسو ته زه دا ټول سیستم وخم چې په کوم طریقه باندې مونږه دا ټول ارس را غونډو بیا خپل فورکاسٹ ته تیارو دا اوس اپریر چارت ته فیم دا کوم هایټ ول دی
500
جی
500
دا 18000 فټ ول دی او دی کې دا تاسو چې تیر نشان ګورې دا وین ډایریکشن دی سپیډ بیا ور پاسه چې دا وړې وړې کرخې جوړې شوې دي دینه دا سپیډ خای لکه تاسو اوس دا یو سټیشن وګورئ نو دی کې اوس مغربي هوا ده ور سره دی سپیډ چې کوم دی نو هغه 15 ناٹس یعنی تقریبا دا 60 کیلومتر جوړیږي فی گھنٹہ نو دې سره بیا موږ دا ګورو چې دا اوس اوبه دې مخې راړي دا چې هوا دی خوشکی نه نو هغه کې بیا عبورت لو دوه چانسز نه چې سمندر د غاړي نه بیا هغه کې لګ عبوراړو چانس پکې وی موږ دا سیزم ګورو دي کې دا یو په لزر فټه باندې یو په اوزر فټه باندې شو یو په اترلس شو دا چې ډیر زر فټه مختلف هایټس چې کوم دي نو هغه باندې دا ډیټا هر شپږ غنټې پس نوٹ کیږي
ډایریکټر صاحب تاسو موږ له په موسم باندې ډېر پورا معلومات راکړل امید لرم چې ډېر به په سر خلاص شي وي پیښه وي به خو دا راتوه چې په دې میاشت کې هغه چې کم د نهمه یا د لسمې نیټې باران نه دی اپ خپل ځای باندې دی او ورپسې نور د باران
جی امکان داسې دی چې دوه یا درې باران سیستم یې بنور راځي یو خدا اتم نه پس چې کوم دی اوس خو یا ډېر کمزورې ده هو کې دی شي چې لږ تکړه شي او خبران کی بیا د هغې نه پس هم یو یا دوه سیستم ایکسپیکټډ دی چې راشي
ډایرکټر صاحب ستاسو د وخت را کولو ډېر ډېر زیاته مننه
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا
چپوچڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرنی
تو خوزو نویم تا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوچی کا
پختو ڈراما ورے دجوان مولا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی
د دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګل او کډر منو اوریدونکو سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته یو ری بیا چیرې چې د زلایی حکومتونو یا د ځایی حکومتونو جوړېدو شپږ میاشتې وروسته ایالتي حکومت د دغه حکومتونو لپاره قواعد ضوابط جاری کړي دي او وایي چې ډیپټي کمشنر د هرې ضلع به د خپلې ضلع د مالیې د څنګې مشر وي او هم کم چې ضلع ناظم دی هغه به ورسره د یو کمیټه وي ځانګړې کمیټه چې هغه به د ټولو چارې ګوري خو د هغه به نه رایه وي او نه هم رایه کارولی سي. په دې باب ځینې ضلعي ناظمانو نیوکې هم کړې دي خو د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې دوی بشپړه اختیارات ورکړي دي و ضلعي حکومتونو ته خو ورو ورو به نور هم اختیارات ورکي. خو ځینې ضلعي ناظمان بیا وایي چې له شپاړسم ګریډ څخه لوړ بیا چې کوم تکرر و تبادلې دي هغه د افسرانو ایالتي حکومت له ځان سره یوشي دي. په دې باب زموږ خبریال حمیدالله یو تفصیلي رپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام را ګرځو.
د مردان ضلع ناظم حمایت الله معیار وایي صوبائی حکومت د اختیارات د ضلع انتظامیو سره د ویشلو د وادې نه پشا شوې دی.
بالکل بینی خوشحاله رولز اف بزنس چې کوم دی نو هغه د کم لا چې دا د هغې سره په کمپلاینس کې نه دي. په دغه کې صرف 10% اختیار چې کوم دی نو هغه د ډسکریشن چې کوم دی د ضلع حکومت سره شته چې هغه فنډ په خپل ډسکریشن لګول شي. نور 80% اختیار چې کوم دی نو هغه تقسیم کړل دي په خپل باندې او د هغې مطابق به کیږي. کوم انتظامی اختیارات په هغه وخت کې هغه انتظامی اختیار نشته. کوم انتظامی ته چې په کومو محکمو اختیار او په هغه محکمو هغه عمر اختیار نه دي. ډېرې محکمې هم د دې نه بار کړي دي. دا ټولو پاټو کم ناظمان چې کوم دي د پی ټی آی پورې هغه په رابطه کې دي او په دې بل هفته کې مونږ یو میټینګ راغواړو په پېښور کې او په هغه کې به یو مشترکه متفقه یو لای عمل جوړو.
بل اړخته د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي په ضلع کې د افسرانو او ناظمانو ترمنځ اختیارات توله ویشل شوي دي.
تا پاوز نو دی ورکلی شوی ضلع ناظمین تور کلی شوی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان چې دا با ضلع ناظم تیار ای ڈسٹرکٹ ایڈی پی با ضلع ناظم چې کونسل نه پرو کای چکم ڈیولپمنٹ فاندیا با ضلع ناظم خرچ کای ضلع ناظم تا بدار سے اکاؤنٹیبل یا با دا حکومت سرکاری محکمو کارکردگی نو کارکردگی او جانچ پڑتال غفری چې دا غی جاج با غفری شي هغه با رپورٹ طلب کولای شي.
خو په بلدیاتی نظام نظر لرونکو خبریال یوسف علی وای دا ناظمانو نور هیڅ اختیار نشته سوای د دینه چې د حکومت نه تنخواه واخلي.
بزنس کې ډیپټی کمشنر لا بیوروکراسي لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړي شوی دي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي بدې کې لکه امن او امان په ضلع کې هغه د پولیس د ډی پی او ذمہ داری دا ټول مالیاتی امور او ټول ایڈمنسټریټیو انتظامی امور دي او د ډیپټی کمشنر ذمہ داری دا. ڈسٹرکٹ ناظم چې دی هغه صرف لکه یو ایگزیکٹیو ہیڈ نوم ورکړې دا د یو ضلع نور هغه ته اختیار خاص نخ کاری بدې کې. مطلب دا چې ضلع فنڈ تقریبا 80% حساب د دې په تنخواګانو خرچ کیږي. یو طرف ته دومره ډېر خلکو له تنخواګانې ورکوم هغه عوام منتخب کړل او بل طرف ته دا هغه اختیار اسم نشته.
د دې ترڅنګ د پرمختیایي چارو د پاره د پیسو اجرا کولو یوازینی اختیار د ډیپټی کمشنر سره دی او د گریډ 17 او بر کیډر افسران بدله اختیار هم صوبائی حکومت د ځان سره ساتلی دی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د ګاډو لپاره ایئر بیگز جوړونکي جاپانی کمپنی ټکاټا نوې ستونزو سره مخ ده. د ناقص ایئر بیگز جوړولو له وجې د امریکا لخوا په دې کمپنی باندې جرمانی لګیدو وروسته د کمپنی شیرز یا حصص نن نور هم غورځېدلې دي. امریکا د ټکاټا کمپنی باندې 200 ملیون ډالر جرمانه لګولې ده. هم په دې کله باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو ویډیو رپورت کې منزه شهید ناورو.
په ټکاټا چې د موټر د پرزو جوړولو یو جاپانی کمپنی ده نن د امریکا د لوی لارو د ترانسپورت محافظتي ادارې لخوا د 200 میلیونو ډالرو جریمه لګیدل شوې ده. دغه ناغه د سی شنبی په ورځ په ټکاټا کمپنی ځکه ولګیدل چې د هغوی تولید شوي ایئر بیگز ډیر عوارض نیمګړتیاوې او خرابیانې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو د لوی لارو ترانسپورتي محافظتي اداره وایي د دې کمپنۍ د ایئر بیگزونو په ډیر شدت سره چودیدلو له کبله 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړي او شاوخوا 30 تنه نور سخت ژوبل دي. د ادارې زیاته کړې چې د دې ایربیک څېړنې په کال 2009 کې هم شوې وې او هغه وخت نوموړې کمپنۍ دغه عوارض ونه منل. انتونی فاکس چې د ترانسپورت محافظتي ادارې سکرتر دی وایي د خپلو غلطیانو نه منل او د موجوده خرابیانو ردونه د دې عمل شوه چې تاکاتا کمپنۍ د یو غټ بحران سره مخ شي. د هونډا موټرز کمپنۍ اعلان کړی چې دوی به نور د تاکاتا ایربیکس نه اخلي او نه به یې هم په هونډا موټرو کې وکاروي. د دې اعلان وروسته د دې کمپنۍ پنګې 40% راغورځېدلې دي. له دې وروسته چې د امریکا لخوا په دې کمپنۍ د $200 میلیونو جریمې اعلان وشو، د کمپنۍ سی ای او شیګېسا تاکاتا رسنیو ته خپل بخنه وړاندې کړل.
تاکاتا سی ایر بک نو فګوای نی کانلن سره
هغه وایي مونږ خپلې خواخوږۍ وړاندې کوو او د تاکاتا د ایربیکزو د نیمګړتیاوو له کبله رسیدلي ځاني زیان په وجه ډېره بخښنه غواړو. د نړۍ په کچه په میلیونونو موټرونو د دې کمپنۍ ایربیکزونه استعمال کوي، په شمول د امریکا متحده ایالاتو چې 19 میلیونه موټرو کې د ایربیکس لګیدلي دي. په دغه استعمال کوونکو کې ډېر شمېرو کسانو د دې ایربیکس بېرته واپس کول هم پیل کړي. تاکاتا د شوي توافق لاندې به د ایربیکس جوړول او خرڅول د امیونیم نایټرایډ په کې استعمالولو سره بندوي. کارپوهانو ویلي چې د دغه موادو استعمالولو له کبله دا ایربیکس چودیدلي. تاکاتا باید $70 میلیونو جریمه سمدستي ورکړي او د دې ترڅنګ 130 میلیونه نور به هغه وخت ورکوي که د امریکایي ادارې د صادر شوي حکم نه سرغړونه وکړي. د دې ادارې لخوا تر اوسه دا غټترینه جرمانه ده چې د ماشینونو جوړولو په یو کمپنۍ لګیدلې.
ګران اوریدونکو، کتونکو د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه لا جاری ده. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال ادارې سی پی جی د پاکستان په حکومت ته غږ کړی چې پرون په ټانک کې وژل شوی خبریال زمان محسود قاتلان دې زر تر زره ونیسي او په خپل هیواد کې د خبریالانو ته تحفظ ورکړي. بلخوا د بی سرحد خبریالانو د سازمان په پاکستان کې مشر اقبال خټک ویلي هلته په وروستیو کې تر سل څخه زیات جرنلستان وژل شوي خو حکومت د دوی قاتلانو په نیولو کې ناکامه دی. د اقبال خټک سره دا مرک کړې ده زموږ همکار نصیر احمد کاکړ. نو راځي چې غوږ شو ورته.
پاکستان کې د تیرو ډیرو کلونو نه جرنلستانو گزارونه کیږي، وژل شوي دي، زخمیان کړی شوی دی، تختولی شوی دی او دا هغه ټلیفون کالونه چې روزانه دي ته ملاویږي که چېرې دې داسې یو خبر ورکړي چې هغه د یو اړخ یا د بل اړخ د خوښې مطابق نه وي نو ذهني تکلیف هم ورته رسي او ورسره د هغه ادارې ته او د هغه کور نورو خلکو ته هم دغه تکلیف رسي. لیکن دا دی چې مشکل چې کوم اوس را زیات شوی دی او چې کوم دلته کې د تیر دوه ورځې مخکې چې په نړۍ کې یو ورځ لمانځلې شوې وه انفینټي حوالې سره، هغې کې دا خبره مخته دلته پاکستان کې هم شوې ده چې باید چې ژورنالیستان او د هغه مطبوعاتو ادارې یا ټلویزیون چینل یا د ریډیو ادارې چې کمی دي او سره بیا دغه ژورنالیستان او دریم کس چې دی هغه ریاست یا حکومت په شریکه څه ګامونه واخلي او د پاکستان کې چې کوم دغه وخت کې ژورنالیستانو او په آزاد میډیا باندې کوم ګزارونه کیږي او حملې کیږي او وژل کیږي دغه ژورنالیستان، چې دغه صورتحال لږ کم کې لږ ښه شي او دې لپاره ضروري ده چې هغه خلک چې څوک په ژورنالیستانو وژني یا په میډیا ګزارونه کوي باید چې د حکومت لاسونه د هغې ته ورسي او دغه خلک انصاف ولا ورکړی شي. که چېرې دغه کار نه کېږي نو هغه خلک چې دې وخت کې ژورنالیستان وژني یا په ژورنالیستانو په میډیا ګزارونه کوي هغې به نور زیات دا ګزارونه زیات کړي او ژورنالیستان چې دی باید ما په خیال کې به بالکل ناممکنه شي چې هغې کار وکړي په آزاد فضا کې. سو دغه وخت کې صورتحال یا کوم حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب دي او آزاد ژورنالیزم تقریبا ناممکنه شوی دی. او کنه څوک کول غواړي بیا چې دی د ژوند نه لاس هم اخیستل شي. او زه نه ګړم چې دا زمونږ ژورنالستان باید چې دغه خپل ژوند د قربان کی صرف یو خبر د پاره ولې چې اوله ژوند دی بیا خبر دی.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډرمن اوردونکو خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي څخه اوري او ګوري. اوس هم وخت سوادي په دې خبرونه کې نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د انساني تاریخ نه ثابته ده چې جنگونه تل بنینو انسان ته بشمیره داسې کړمې پرېګدي چې د هغو د لاسه انسانان خواران د جنگ ختمې دوه باوجود تر کلونو کلونو پورې د خیر د مخ نیوینی. اوم دغه حال نن ورځ د افغانستان په سپیره خوره د افغان اولس د مختلفو طبقو هم دی. خو د رواجونو دستورونو او د شرم او حیا نه ډکه افغان معاشره کې د جنگ د لاسه د کندو شو افغان زنانو حالت د نور هر چا نه زیات قابل افسوس دی. نن د امریکای مشهور اخبار وال سټریټ جرنل په خپل مخامخ پاڼه افغان جنگ کې د کندو شو یو شمیر عمر خوړلو او نیمزالو زنانو د یو لوی تصویر په شمول افغان جنگ کې د کندو شو افغان زنانو د حالت زار په بابل یو تفصیلی ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د تیرو دیر شو کالو راسي د تود جنگ له سببه یو لوی شمیر افغان زنانه کندې شوې دي. د جنگ کې تیر کال 2690 عام خلک او تقریبا 5500 افغان عسكر وجلې شوې دي او دا شان دی ټولو د ځان نورستو کندې او د مختلفو عمرونو یتیمانان بچی پرې خو دي. په ډیرو کندو خو نږدې نږدې خپل خپلوان هم خپل دروازې بندې کړې دي او دا په دې باندې یو بوج دی. ډیرو کندو ته خو د خپل نه په هاله سبب دا هم نه ده معلومه چې حکومت ګینه د دوی په لاس امداد کولو پر دی او دا چې دوی حکومتي امداد د کم زینا او د کمی محکمینا تر لاسه کولای شي. د مهنت ولسی معاملو شهیدانو او د بيدست خلکو په باب له د افغان وزارت وایي چې دا وزارت د جنگ د لاسه کندو شو اتیو زرو زنانو ته امدادي رقمونه ورکي. دا اتیو زره هغه کندې دي چې ځانونه حکومت سره لیکلي دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د اتیو زرو کندو د شمیر ډیر کم دي. د افغان کندو اصل شمیر د اتیو زرو نه ډیر زیات دی. وال سټریټ جرنل خپل ریپورت کې زیاتوي چې په افغان جنگ کې د کندو شو زنانو په باب له 13 فروری کې د ملګرو ملتونو په جاری کړې شوی یو ریپورت کې ویلي شوی دی چې په جنگ کې د وجلې شو عامو افغانانو کندو ته د باقاعده امدادي رقم په ځای صرف یو ځل د یو تنخواه برابر رقم ورکړې شوی دی او دینه پس بیا د دغو کندو چاته پوس نه دی کړی. د مهنت د وزارت ویان علي افتخاري وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې موږ سره افغان جنگ کې د کندو شو زنانو صحیح شمیر نشته ځکه چې ډیرو کندو خپل نامې وزارت سره درج کړي نه دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د جنگ د لاسه کندو شوې زنانا په ډیره زبونحاله کې جون تیری. هر کله چې دوی نارینه خپل خپلوان نه لري په دې سبب خلک په تومتونه لګي او پیغورونه هم ورته ورکوي. په دې کندو خلک ډیر زیات ظلمونه کوي. اخبار لیکي چې ډیر کندې د کابل په کوسو کې خیرونه غواړي. وال سټریټ جرنل د خپل ریپورت په اخر کې د مریم نومي یو افغان کندې د لند چان ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې د مریم خاوند به د کابل په کوسو کې رېړې لګولا. د کال 2011 په دسمبر کې د شیاګانو د یو جماعت بهر په بمی 14 کې مړ شو. دینه پس هغه خپل دوه ماشومان د سکول نه پاسول او هغه دا وخت د کابل په کوسو کې مختلف قسمه مزدورۍ کوي.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا ځای ورکوي.
موږ به خپلې حوصلې نه بایلو. موږ به سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپلې
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري او وړاندې کو یو خوندور امریکا د فوتبال پښتون ستوري کلیم الله چې د امریکا یو فوتبال کلب سره یې موعده کړې او هغه سره لوبي کوي. دوی چمن ته راغلي دي چرته چې دوی ته خلکو او لوبغاړو ډېر تود هرکلی ویلې دي. د ډی وی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي دوی سره یو مرکه کړې ده، نو راځي چې دې نه خونوالو.
د امریکای فوټبال کلب کې لوبي کوونکي کلیم الله استالو کې د چمن سره د شار ګوډ څخه دی. د دا وخت ته چمن در رسیدلی دی او د چمن در شار څخه د بنز دی د د استقبال د پاره د شار څخه کم لوبغاړي دي او کم عام خلک دي قبایل دي، هغه ډیر په لوی تعداد کې راغلي دي د استقبال د پاره. سمر سره دغه وخت کلیم الله موجود دی. د کلیم الله سره پښتون یو کس اې دی څه احساسات لري ته دومره زیات وخت په امریکا کې تیر کی او نن دلته راغلي د چمن سره د شار ګوډ ته دغه چمن سره د شار ګوډ څخه د لوبي کولی او دغه ځای څخه د ځان ودونه لوی ځای ته رسول. سمر سره نن کلیم موجود دی ته سره به خبرې کوته به مشته وایڅ کته مشته وای دغه وخت تر اخلي ساسه احساسات چې منته
زه ډیر خوشاله یم چې د خپل شهر انسان ما وله او زما د خپل شهر سره مینه ده او محبت دی. په دې کې زه پیدا سوی د مشخاره ده دی له موږ ازو دي د پاره موږ په ټول باندې د ټول د مشران په سپورټ سره موږ به دې د پاره کار کو د کم مش دا نیو بچان سره سبا راپورته کیږي د موږ د شهر د پاره موږ د غواړو چې په هر شهر کې داس کلیم پیدا سي کلزي سن په امریکا کې لوب کوم نو زه وانه د زمو شهر کې عمدار کوم شنه استه چې هغه د خوښ لري چې هغه ولر په امریکا کې فوتبال او ولر په انګلند فوتبال او هغه د فار د دې چې هغه د ګورنمنت تر طرف او د زمړتي د صوبې د مشران تر طرف دې سپورټ دي د ګراوندونو ورکي او دې د خاص کر تعلیم ورکي ستا کې دې عمدار کوم دغه فوتبال او دا رقم دي شپ پر مخ باندې تعلیم حاصل
اي البته په امریکا کې تاسو لوبي کوله او دا غزه د لوب او دته د چمن د لوب غاړو د چمن د لوب څه قسمه فرق دي سره کوم لوبي ده
دلته خاص کر د بلوچستان او خاص کر د پاکستان د پاکستان فوتبال چې کوم دی په دنیا کې ډیر کم دی پر کم لیول باندې فوتبال دی او امریکا فوتبال دی په دنیا کې ډیر خلک ګوري پر ټیویانو ګوري پر ارجی باندې ډیر مشهور دی. نو په دې وجه دا غواړم چې هر دا کم کوشش دا فوتبال دی په امزدي د پاره یو ماډل هم چې تاسو مهنت وکړي سبا ځنم پردازي به تاسو مهنت وکړي تاسو خپل مهنت جاری وساتي او خاص کر د مور د پلار سره دا سپورټ غواړم چې مور پلار د خپل زوی خپل بچی باندې مدد وکړي. دا
تاسو څکول غواړي د چمن لوبغاړو لپاره
زه د چمن لوبغاړو در دا غواړم چې دی خپل مهنت کوي دی لپاره زه خپل سټډیوم هم راوړم اوس مې پلال سکول راوړی دی ان شاء الله ما کوشش دی لپاره به ګرونو مرانم ترڅو دی مستقبل روشنی
دغه وکلم لاس دغه خبرې کولای شي دلته د چمن لوبغاړو لپاره سي د چمن لوبغاړو لپاره سي دلته د لوبو میدانونو براوړي سکولونو براوړي او سمر سره دا وخت د پاکستان د فوتبال په خوانی کیپټن هم موجود دی د سبب پښتون یو قائد په دغه حال سوای
بالکل کله څنګه کلیم الله ولاړی دا چمن د پاره ډیره د خوشحالي خبره ده او ډیره د فخر خبره ده. دا کلیم الله د چمن د خلک د پاره یو ماډل سو کته وګوري نو په خوا په چمن کې څوک د فوتبال د پاره څوک نه فرښاوي نو اوس دا شی وار سړی ته معلوم سو چې فوتبال یو ډیر غټ کاروبار دی ک ز خپل بچي فوتبال ته لکه نو د کلیم الله رنګ به داسې بار لګانو کې بازی وکي مطلب ډیر زیات چانسونه ورته ستاسې مطلب پلیران کله لسی نو چې دا یې خاور سره څنګه کلیم الله سبلاړی نو داسې نور پلیران هم کلا لسی نو زمر په علاقې کې کم ټیلنٹ دی نو دا امکانات ډیر زیات دي چې نور پلیران به روم زی
زمر په علاقې کې کم ټیلنٹ دی بالکل دغه لوبغاړی شنی نور هم پر مخ باندې تلای سي نور ته هم لار خلاصې دی سي او نور هم پر نړۍ باندې تلای کې او د وطن نوم روشانه کوي سي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دی ور ریډیو ټي وی چمن.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منا اوریدونکو اوس هم ځو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې چې د پاکستان اړیکې د خپل دوو غونډیو افغانستان او هندستان سره لتاو تریخوالي سره مخ دي یو ری بیا د خپل ژمنه تکرار کړې ده چې دیو نه یوازې د خپل غونډیو هیوادونو سره بلکې د سیمه ټولو هیوادونو سره شی اړیکی ولري او د هڅه کوي چې هم له ټولو سره خپل اړیکی ورغوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل دي چې په قبایلی سیمو کې د ضربې از په نوم روان عملیاتو په ترڅ کې د ترګرو ملاماته کړې ده. د ټولو حال رابعه پیر له اسلام آباد راکوي.
په اسلام آباد کې د دوه ورځنۍ سرمایه‌کاري کانفرنس سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چې د ټولو هیوادونو پر استحکام یقین لري.
Our desire is to have both peace and security within our borders and outside our borders. We want friendly relations with all nations in our region and the world at large.
مش په پولو کې دننه او د پولو څخه بهر د امنیت هیله مند یو. مش په سیمه کې او بیا په نړۍ کې د ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړو. دوی زیاته کړه چې د یو بل سره تجارت د هیوادونو ترمنځ رابطې سیوا کولی سي. وزیر اعظم دا خبره په داسې مهال کې کړې ده چې د پاکستان د مودې راهیسې خپل د ګاونډي هیوادونو افغانستان او د هند سره اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار دي. وزیر اعظم په تېرو ورځو کې امریکا ته خپل د سفر په مهال هم د ګاونډي هیوادونو سره د ښه اړیکو او په خصوصي توګه د افغانستان سره د رابطو او د افغانستان د روغې جوړې عمل مخ په وړاندې د بېغولو ژمنې کړې وې. خو په دې اړه تر اوسه څه کوټلي ګامونه په نظر نه راځي. بل پلو ته افغانستان د پاکستان کردار ته تر اوسه د شک په نظر ګوري او هلته روان د تراګري په پیښو کې د پاکستان د ککړ کېدو تورونه لګوي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې امن نه غواړي. د دغه اقتصادي غونډې سره د وینا په مهال د دفاع وزیر خواجه آصف دا دعوه هم وکړه چې ضربې اس فوجي عملیات په ذریعه د تندرو ملامه تکړه سوې ده.
And we have broken the back of terrorism in Pakistan.
د تیر یو نیم کال راهیسې زموږ ځواکونه نه یوازې په قبایلي سیمو او کراچي بلکې په نورو برخو کې هم په عملیاتو کې بوخت یم. او مش په پاکستان کې د تراګری ملاماته کړې ده. د حکومت لاړخه کڅ هم دغه شان داوی وخت په وخت کیږي. فوجي عملیات فیل کړی سوي دي. نېشنل اکشن پلان باندې عمل روان دي او په تیرو ورځو کې پر شاوخوا دواوی کلدم تنظیمونو پر میډیا کوریج هم بندیز لګول سوی دي. خو د دې هر څه باوجود د تندرو عملیات هم په نظر راځي. کراچي وی کل قبایلي سیمې یا د هیواد څنوري برخې سیاسي او سماجي مشران او صحافیان په نقشه کیږي او نړیواله ورور وی او امریکا خپل هم زور راوړي چې پاکستان دې د کلدم تنظیمونو په ضد خپل ژمنو تر مخه کوټلې ګامونه پورته کړي. په دغه اقتصادي کانفرنس کې د نه وشت هیوادونو شاوخوا شپږ سوه نمایندګانو ګډون کړی دي. چورته وزیر اعظم په پاکستان کې د دې د سرمایه کاري په بدل کې د ښه پالیسیو او پرامنه ماحول ورکولو باور ورکړی. څېړونکي که څه هم پاکستان د سرمایه کاري لپاره یو ښه هیواد ګرځوي، خو دلته د خراب امنیتي وضع له وجې خپل سرمایه کاران هم خپله سرمایه یا بهرنی هیوادونو ته په منتقل کولو مجبور دي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې بچا خان میډیکل کالج کې یو سیمینار شوی چې پکې برخه والو ویلي چې په مردان پاکستان کې هر دولسم کس چې دی نو د تور جړی یا د زړی رنس ښکار دی او باید حکومت دې طرف ته توجه وګرځوي. په دې کله باندې د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د هیپټایټس بی او سی یا تور زیړی په حوالہ د پیښور میډیکل کالج پرنسپل او پروفیسر نجیب الحق ډی وریډی او سره د خبرو په محل د زیړی د خوریدو وجوهات صدا سي بیان کړل.
د دې بنیادی وجوهات خو غټي وجي دوه دي. تیرې شیز باندې چې یو مریض فرق استنه لګولې ده، هغه استنه باندې بل سوګزان خو کی ماشوبي او کلوي وغه ته بمدا شي وشي. فرض کا یو نه دی، هغه په دکان کې په یو پاکي باندې یو مریض لا چې هیپټایټس بی ورته هغه له شیو کړي دي، چې باقي څومره ورپسې شیو والا خلک دي بنیادی وجہ دغه دوا دی، یا د سترو په وجہ او یا د سیکس په وجہ د وینې نم بازه وخت کی چاغه کې د هیپټایټس بی مرز وی.
سړنی وای چې په خیبر پښتونخوا کې شپږ او یا پیسه د زیړی رنس د زیړی نه متاثر د انجکشنو په ذریعہ خوريږي. په سیمینار کې دا خبر هم مخې ته راغله چې په صوبه کې 2 پیسه د رنس د جنسي تعلقاتو په ذریعہ خور شوې دي او 13 پیسه د نور وجوهاتو په ذریعہ مخ په وړاندې روان دي. معلومات وای چې 9 پیسه د ماشومان د پیدایش په وخت زیړی ښکار کیږي، چې هم د احتیاط په ذریعہ د دغه رنز مخنیوي ممکن دی. سړنې وایي چې په ټول هیواد پاکستان کې هر دولسم کس د زیړی یا تور زیړی د خطرو سره مخ دی او اکثره په ټولنیز ژوند کې خلکو ته دا هم پته نوي چې هغوی ته دا رنز لګېدلې دی. د سړونکو وینا ده چې په پاکستان کې په روزانه توګه 400 کسان د زیړی د رنز نه مړ کیږي، چې لکه بل یې دغه تعداد په کال کې د 15 لکو نه هم اوړېدلې دی. د طب ماهرین وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د زیړی علاج موجود دی او د ستر ستنو او ګولو په ذریعہ د دې مخنیوي عملی کړی شوی دی. خو د دې لپاره ضروری ده چې دغه مرض تشخیص وکړي شي. په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د ګیسټرو انټرالوجي مشر ډاکټر امیر خان ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په مقامی توګه د عام وګړي رویې مرضونو ترپ ته منفي مخې ته راځي. دوی زیاتوي چې یو اړخ تک خلکو ته د خپل صحت پته نه وي، خو بلخوا د پوهې باوجود خلک د احتیاط نه هم کار نه اخلي.
د علم کمیره چې موږ ته پته لګي چې سیګریټ سړی تباه کوي، بیا هم سیګریټ څکو، غوړي هارت اټیک راولي، بیا هم غوړي خورو، نو چې یو کس ته پته لګي چې دی شي د ماته نقصان کوي ولې کوو. خو بهرحال زمونږ ایز اے ډاکټر ایز اے ټیکنیکل پرسن په کار دار چې موږ دا په دې خلکو کې دا اویرنس پیدا کړو. تاسو زمونږ کار دار چې موږ ته ووایو دې ځان وساتئ. اوس که یو سړی ځان پخپل باندې خرابوي، نو هغه دغه ذاتی فیل دی.
ماهرین وایي چې چرې د پرهیز سره سره په علاج باندې هم توجه ورکړي شي، نو د دغه رنځ نه بچ کېدل اسان دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګلاو قدر منوردونکو، د ډیو ریډیو د ټلویزیون او ریډیو دا خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. او د دې وروسته به تاسو خپرونه اوري. شپه په خیر. کوربه به بیروز خان د موږ سره دې خبری خپرونه کې تر تاسو پورې رسونه کې په تخنیکی اړخ کې کلسوم کاکړ هم مرسته کوله. زه نصیر کاکړ او له ما سره ما وچلید. اجازه غواړو تر بلې خپرونې پورې. د الله په امان.